د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه هم تر دروي بجو ده د 2 بجې سپه په کابل کې او نن د چهارشنبه ورځ د اسد لمړۍ نیټه ده 1300 نوي لمریز هجري کال چې د 2000 میلادي کال د جولای د میاشتې له 28 سره برابر ده. د ازادي رادیو په دغه ساعت کې تاسو ته د ولایت په ولایت پروګرام خبرو مازرت وړم د میکروفون ستاسو پروګرام خبرو او په دغه پروګرام کې تاسو خپل ګډون کولای سي، سوالونه کولای سي، بحث کولای سي. اوس به اسما همکار راسي د پروګرام د توراندې کړیول پام وکړي د ساعت مهمو خبرونو ته. نن کابل ته د دریو افغانانو جسدونه ولېږدول سول چې د ترکیې د وان په جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې ویلي دي چې د غریبو خلکو د هغوی د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د چین حکومت وایي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ورڅخه کړې چې په تگزاس کې خپله قنسلګري بنده کړي. د هغو دریو افغانانو جسدونه نن کابل ته ورسېدل چې د ترکیې د وان په جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د غیر قانوني کډوال د جون په 28مه له ایرانه د ترکیې پر خوا روانو خو بیړۍ یې په جهیل کې ډوبه سوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پېښې 9 تنه قربانیان یې پیژندلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د ازادي راډیو خبریالي ته نن وویل چې 4 مړي به نن ماښام کابل ته ولېږدول سي.
نور لست مړی سي پیژندل سوي دي، هغه به د جمعې په ورځ را انتقال سي.
د کامیر هوایی چلن مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې نن 15 مړي کابل ته د دوی په الوتکه کې لېږدول سوي دي او د ګران هیواد لخوا خبر سوي ارقام یې له ارقامو سره متفاوته شمیرې اعلان کړي دي. د افغانستان ډیر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت لپاره لومړی ایران او بیا له هغه ځایه ترکیه ته دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان د پروګرام رد دا معنی نه لري چې نړیوال بانک به په دې ډول وهڅوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره پانګونه وکړي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د افغانستان حکومت د جون په 28مه نیټه دا پروګرام چې له خلکو سره د مرستې لپاره دی پیل کړ او تر 244 میلیون ډالر زیاتې پیسې ورته بیلې شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس د تېرې شنبې په ورځ د پروګرام د دوهمې برخې د پیل د اعلان سره په یو وخت کې وویل چې تر 90% زیات افغانان د ورځې تر 140 افغانیو کم عاید لري او د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح نن پر فیسبوک لیکلي چې له غریبو خلکو د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې 16 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن د رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه.
تېره شپه وسلوالو تر هرګورو غوښتل چې د کندهار خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي، خو دې حمله ته چمتووالی نیولی و چې د امریکایي ځواکونو لخوا څخه هوایي برید پر ترسره سو چې په هغه کې د 16 ترهګر ووژل سول.
د بارکزي په وینا د وسلوالو طالبانو له لوري تر حملې وروسته امریکایي ځواکونو هلته بمباري کړې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د نارت ستورم 2 پر د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک له چارواکو سره خبرې کوي. پومپیو نن دنمارک ته ورسېد. د نارت ستورم 2 یوه برخه تر بالټیک سمندرګي لاندې تیره سوي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. روسیه هڅه کوي چې د نارت ستورم 2 پروژه بشپړه کړي، خو امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې جوړېدل به د پاده انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړی او د اوکراین حکومت ته به چې په ختیځ کې د روسیې د پلویانو پر ضد جنګیږي سزا وي. د چین حکومت نن وویل چې امریکا پرته له مقدمې ورڅخه غوښتنه کړې چې په تگزاس کې د خپل قنسلګری بنده کړي. پیکینګ د امریکا د حکومت دا کار په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا پر نړیوالو قوانینو تیری کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبن نن خبریالانو ته وویل چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې خبر ورکړی چې باید په 2 ساعتونو کې په تگزاس کې خپل قنسلګری وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او د فکری پانګې د خوندي ساتلو لپاره کړی دی. چین پر امریکا ژغ کړی چې ژر تر ژره خپله پریکړه واخلي کنه ورته عمل به وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د امریکا له دې خبرداري سره هم د دوی قونسلګري نن په عادي ډول کار کوي، خو په هیوسټن کې سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د چین د قونسلګري په انګړ کې پرون شپه ځینې کسانو اسناد سوځول. او د ارمنستان پوځ د آذربایجان پر ځواکونو تور پورې کړ چې د دوی لور ته یې د تاوش په نوم په ولایت کې چې ډېره غرنۍ سیمه ده پر یوه پوسته حمله کړې ده. د ارمنستان او آذربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12مه جګړه پیل شوه او تقریبا یوه اونۍ یې دوام وکړ. په دې غرنۍ سیمه کې په جګړه کې د یوه آذری جنرال په ګډون 12 پوځیان او د ارمنستان څلور عسکر ووژل شو. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان